نگهدار.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د دې خبرونې په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 1500 افغانانو ته چې په جرمني کې د مندل کېدو د ځانګړي پروګرام لارې د ویزو په تمه وو خبر ورکړل شوی چې غوښتن لیکونه رد شوي دي. د جرمني ډی پی خبري آژانس د راپور له مخې د وزارت د دوشنبه په ورځ د آژانس ته وویل چې له هر اړخیزي بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د شمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغېزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د جرمني حکومت تیرونه اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی وای دا محل شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې هغه پرون اسنا خبري آژانس ته وویل د غیر قانوني اتباعو د ستنولو د طرحې له پلي کېدو راهیسې تر اوسه پورې 1,600,000 بی اسناد افغان کډوال د ایران استل شوی دي. یار احمدی همدار زویل هغه اتباع چې له هیواد استل شوی د افغان اتباعو له عمومي شمیر څخه کم شي که 1,600,000 استل شوی کسان د 6,300,000 افغان اتباع له شمیر څخه منفی کړو نو شاوخوا 4,500,000 افغان اتباع په ایران کې پاتې کیږي. البته دا شمیر ثابت نه دی ځکه چې له ټولو پولو غیر قانوني تګ را تګ شته او شاوخوا 400 تر 500 زره پورې افغان اتباع د تګ را تګ په حال کې دي. هغه ټینګار کړی چې په وروستیو کې ایران ته د بې اسناد افغان کډوالو بیرته ننوتل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې ایران هر ورځ شاوخوا 4,000 افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. په کابل کې دراسات تلویزیون مسؤل مدیر او یو خبریال د طالبانو د لس میاشتنی بند وروسته خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې په کابل کې یو باوري سرچینې ورته ویلي چې دراسات خصوصي تلویزیون مسؤل غلام محیدین صاحبزاده او د دې تلویزیون خبریال جهاد مل حبیبی د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بګرام د زندانه خوشی شول. ویل شوی چې دوی د تیر کال د دلوی میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استخباراتو ریاست د کارکونکو له لوري په کابل کې نیول شوی وو. د استخباراتو کارکونکو د هغو د نیونې په مهال د رسا تلویزیون کمپیوټرونه هم ضبط کړل او د دې رسنۍ دفتر یې وتاړه. وروسته په کابل کې یوې محکمې د روان کال د حمل میاشتې په 4مه دغه دوه خبریالان د واکمنې ادارې پر ضد د تبلیغاتو په تور هر یو په 10 میاشتو بند محکوم کړل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي چې تیره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 200 ټنه توکي چې لویه برخه یې د انارو جوس دي بهر ته صادر شوي دي. په هغه بیان کې چې د وزارت دوشنبه په ورځ په خپله اکسپانه کې خپور کړی دا نه را په ډاګه کړی چې د انارو جوس کوم هیواد یا هیوادونو ته صادر شوي خو لکه چې له پاکستان سره د افغانستان لارې بندي شوي. د انارو په ګډون د افغانستان تازه میوې او نور تولیدات د منځنۍ آسیا او ایران له لارو د سیمې هیوادونو ته صادرېږي. د نیو ډیلی د ترهګرۍ ضد ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د یوه خونړي برید تر شا د پاکستان لاس دی او په تړاو یې 6 کسان رسمن تورن کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د تورنو کسانو له ډلې 3 وژل شوي او 2 نور د هند په توقیف کې دي. بریدګرو په اپریل میاشت کې په ترسره شوي برید کې 6 کسان ووژل چې ډیری هندو سیلانیان وو. او امریکایي او اوکرایني چارواکي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په تر سره شویو دورځنیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکوي. د راپورونو له مخې واشنگټن کیف ته د ناتو د 15مې مادې له مخې د متقابل دفاع ژمنې ته ورته د امنیتي تضمینونو وړاندیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سره لدی چې د ځینو مهمو موضوعاتو لکه د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک کې به هغه سیمې چې تر اوسه د کیف تر کنټرول لاندې څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي لا هم پښتني پاتې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مکمل کی کدر منو ګللی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحتمند او سړي او د صحت چمې بم پتن می یو زله به هم تاسو ټول تشرق واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر تاسو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندي موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو په پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات تر لاسه کو درنو ګللی زکون کو زمر تاسو د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر تاسو تیر ورځی لوست د ملکه سرایا ترزی اړوند و. موږ تاسو ملکه سرایا ترزی و پیژندل چې څوک وسه ډول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. دا مو پیژندل چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان مېرمن ما بلکې د دې ترڅنګ د افغان شوزو د دود کلتور او فرهنګ لپاره هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتلي افغان مېرمنې په باره کې معلومات چمتو کړی دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده، زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی و. د خپل وخت یو پوه او هوښیار مېرمن و. د دې لپاره د یو ویار بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لوی جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی. د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیر نیکه او سالمه تربیه ورکړې و، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښار او دیوالونه او خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټول اور باندې عملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یو سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکولی سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه ورسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ د ځکونکو احمد شاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې په خپل کندهار شار وو، په کندهار شار کې احمد شاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچیر تاسو دغه چارزنی پیژنی، دغه د چارزنو ساحه چې ده د احمد شاه بابا په وخت کې جوړ شوې ده. نو د دغه حمله د راګرزول لپاره د او درباریانو د فیصله وکړه تر څو و دیوالونه او و خندکونه جوړ کړي او د دشمن د حمله څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولې جل تر څو احمد شاه بابا را وغړي. ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې اذا او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بل دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا شار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اوریدل څخه وروسته سمدستي احمد شاه بابا کله چې راوغورته، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یو خبره ډیره دقیق او ټینګه په غوښ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خارې چې ژوند کوي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلا چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو. نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ نو کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړه لوی، ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پر راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونو راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امرګي ونیسي او هغوی دې ته پرې نږدې تر څو ستا تر سرحدونو راتیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دي چې په 1400 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاښ په دروغو کندهار ته راورسېد او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبر زرغونی انا ته ورسېدل، دغه میرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دی، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندنی مفکرې، د باندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله، د دې پر ځای چې د اوه غټ دیوالونه او ودانی خندقونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانیپت جګړې ته ولاړ، چې د پانیپت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمد شاه بابا په پانیپت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاریږي چې په 1400 هجری کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړه دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شوله او وګرسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه و او بیرته د خپل شهر پر لور باندې راستون شو. نو همچنان په دې برخه کې ولولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلې شو کله چې په دغه 1400 هجری کال کې د کندهار شهر جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات سوی و. یعنی په دغه 1400 کال کله چې د کندهار نوی تهداب شول کېدی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده او پات سوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1848 کال کې وفات شوی، نو د دې مرمنې وفات د 1400 او 1848 هجری کلونو ترمنځ واقع شوې. یعنی دغه نیټه ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1848 هجری کال کې وفات شوی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1400 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دغه دوه کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1550 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1480 هجري کال پر شاوخوا او پات شوې وي، نو دې پیلې ته رسیږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچیرې موږ د داس و بلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1550 کال کې پیدا شوی دی او په 1480 کال کې او پات شوی دی، نو کچیرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار شهر د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤوف بنوا په خپل کتاب پښتني مېرمنې، یعنی پښتني مېرمنې په نامه کوم کتاب د لیکلو، په دې کې د زرغونه انا په حق له داسې لیکلې دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو شه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکي خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه دی پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو شه غوره بیلګه بلل کیږي، او چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. لکه څنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټل رو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست، هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسیږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شوخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس بم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغ جوړ او صحت مند او سرشیو د صحت چې می بم پتن می درنو غللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندی ور تاسو با افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خوږه غللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوسته مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا او پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نوي درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل سي، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې ستاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړي او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژني. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوي خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوي او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوي. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بی بی د میرویس نیکه لور. بی بی زینب بی بی چې د میرویس خان هوتکی لور و، د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور و. زینب بی بی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بی بی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بی بی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلبلي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نوې وزیده چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په اولسمه میلادي پیړۍ کې په لومړنی یو دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت پر رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزول شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنی زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شاهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. هم چې نن زینب بی بی په یو داسې چاپېریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول، زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډیره د نارینه وو تر واک لاندې وه په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنی زینب بی بی د یو ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډیره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډیر زیات مهم رول ولوباوه او خپل استعداد یې ټول ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې ترڅنګ هم چې نن زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوی دی. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یوازنی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول، زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه په یاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او هم چې نن په هغه وخت کې د افغانو لمرنی ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدل. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسول دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز، زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او هم چې نن د دې ترڅنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بیبي د یو مخکشي او مبارز کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکي، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې. زینب بیبي د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنې زینب بیبي د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینې. د زینب بیبي د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې محورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوې ده. هم حالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبي د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو سیرو څخه شمېرل کېږي او یو محورې سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او مو پېژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه تر څو په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو لپاره تاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. تاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پرې وو. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننې ملما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملما چې اسمت څاروان ورسره خواله کوم، مرکه شاید تاسو په ځلونو له آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لک ډیر پیژنې نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1345 هجری لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلیم او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار لالی لیسې فارغ او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل. د شعر او شاعرۍ په برخه کې د غراز رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې، بیا هم د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ. د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره دراز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یو دودیزه مشاعره ده زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې هغه لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه. کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هم هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هم هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه زموږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې ترڅنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا درز کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریک کړه، د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړي. او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغه سې د ښوونځي دغه سې د پوهنتونونو، نو د وزارت مهین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډېر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
سوله آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوری. زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې تر څنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده، او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي، او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع هم وکړه. البته د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته وو، او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قاري الدین محمد حنیف چې اوس اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادرسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف دغر از معصوم سانکزه چې د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس و دوی برخه واخیسته، او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي، او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و، په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو، او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعات په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم، او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي. هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. دریا پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پراته له وهمه دی نور څه معنی دی ای بېدله چې وزر پرانیزي نو شپک خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارګ کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکری ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لار کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي علمي فرهنګي کلتوري دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم داده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو یو موټی نشو دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تبهکارو انقلابو مصرفیږي د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولي موږ د ترقیاتي انقلابونو پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي او موږ به د سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبی فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ که داسې زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما دپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله وو چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات وو.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوري. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولي. دا د دوی سره دې چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغوند په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم، دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم، په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي، که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه و که د دیموکراسي او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغه اداو د هغوی ودرېدا تر اوسه پورې ناشونی ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي، زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی، هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو، په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی، او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو، زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی، دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه، او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي، د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته، د پخوانیو حکومتونو به هم و، حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هېواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو.
کومی کمیټه چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هر کمیټه د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو یو لس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هر کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري یو لس کسیز، د څیړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي مسلاتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو میندو څانګه. په 9 څانګو هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه لرئ، کوم آثار ترسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو، موږ په دې برخه کې د امه هیر سوچې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتونونه تر 12 ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. د اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت او د ژباړې برخه کې موږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز وو. دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه او رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړله، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
سولا آزادی رادیو د آزادی ملما خوال آوری زموش ملما صدیق منصور انصاری دی.
تاسی ده دی اقراب موضوع چی یاد اکراو دی ماشومانو لپاره پده برخه که تومره کتابونو چاپ کردی؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه، په 450 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وه. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیواد دونو کې په زینو خوانځیو کې د خبريګي مرکز شیکاګو کې ده. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بعد مرغه چې دلته حکومتونو تمرسته و نه کړه، هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ د موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود هغه کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویل چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ماته هم ډېر ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویل چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا مجلس ته موږ آمادګي وښوده، خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه دغه نصابي کتابونه و کنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقراته ورغلې وی او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنګاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس و او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړ یې کړي، خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه. سلامونه او دعاګانې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.